Radio. Radio Azadi.
شنبه د لړم اتلسمه د نومبر نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې. دا خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په سل اشاریه پنځه هم خپرېږي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ته پنځه ورځې پاتې شوې. وړاندې به دا واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانی شي چې پر دېشمن عمل وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د دې اونۍ په ترڅ کې اعلان کړي. نن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه ده او ماسکو هیله من دی چې له ایران سره به شوی اټومي تړون د دې سربیره خوندي شي چې واشنگتن ترې وتلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اسلامي عدالت او ثبات هوام پالنې انتخاباتي ډلو پر ځینو مواردو ورسره مخالفت کړی چې د دې په وینا دا کار یې د نتیجو د اعلان پروسه ځنډوي. دې وویل چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره نن یو ځل بیا غونډه جوړوي. میرمن نورستانی زیاته کړه
دیو موږ غوښتي چې د دې حکومت کې بستهبندي وشي او صندوقونه ټول چې وزارت دفاع سره خبره کړي پلان د انتخابات سره شریک دي. موږ خپل صندوقونه انتخابو او بالاخره به د فیفا او تیفا او د مدني ټولنو ته نظارت ارتکت چې راځي د هغې ورته نظارت لاندې به ولیږو ولایاتو ته.
میرمن نورستانی زیاته کړه که د انتخاباتو نتیجې نورې هم وځنډیږي افغانستان له بحران سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روانه اونۍ کې څو ځله د تیره اونۍ څو ځله د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د شاوخوا دوه زره محلونو د رایو بیا شمېرلو لپاره چمتووالی وښود خو ونتوانید. د نوي انتخاباتي مهال ویش له مخې کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه او وروستۍ به یې د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان کړي. په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې اووه امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمېنه دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران یې وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي وو چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم ساده او یو د پولیس ساتونکی عزت الله لطیفوف د نومبر په شپږمه هغه مهال ووژل شول چې د داعش سخت دریځ ډلې شلو کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. دا سیمه د تاجکستان په رادوکي ولسوالۍ کې دوشنبه ته په شپږ کیلومتره کې پراته ده. چارواکو لومړی ویلي وو چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي. دوی ویلي چې پنځه له سخت دریځې وژل شوي او پنځه نورې ژوندې نیولي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دریو پنځوسو وریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځایي وخت ماسپښین پر دوو بجو پیل شي. له ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په شپږمه نیټه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په اووه وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز به خپله درېیمه یو ورځنۍ لوبه د دوشنبه پورې وکړي. په هند کې به دواړه هیوادونه درې شل وره سیالۍ هم وکړي چې د نومبر په څوارلسمه شپاړسمه او اتلسمه به وي او بله سیالي به ټیسټ لوبه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولی دي. د واشنگتن هڅه دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کښېنوي او یو نوی تړون وشي. واشنگتن استدلال وکړ چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې د اټومي وسلو له جوړولو ایران وګرځوي او دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرامه او په منځني ختیځ کې له تخریبي فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي او وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز او هدف یې د انرژۍ تولید دی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز وشینده. د رویټرس د راپور له مخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ټپیان شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمینه بغداد کې د بیکارۍ او اداري فساد پر ضد لاریونونه پیل شول او له هغه راهیسې تر 280 ډېر کسان په دې لاریونونو کې وژل شوي. لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته هم خپره شوي. لاریون کوونکي چې ډیری محصلین دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغییر شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. داو خبرونه دا سدي راډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې دي، خو د رایو د بیا ګڼلو پر سر جنجال لا هم نه دی هوار شوی.
زموږ بینالمللي کمیشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرزالعمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده.
وړاندې د هوا عالم نورستانی د څرګندونو د جزئیاتو ترڅنګ د بیلابیلو انتخاباتي ډلو نظر درسره شریکوو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو مسله چیړلې ده. دا به هم واوري چې لنن دیرش کال مخکې د برلین دیوال ونړید، هغه مهال د امریکا ولسمشر د شوروي اتحاد جمهور رئیس مخاطب کړ او ورته ویل دا دیوال ړنګ کړه.
مستر ګورباچوف، تیر داون دیس وال.
د دې خبرونه په روسي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د دې موبایل کاروزو کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل ژوند ترمیم کار کوم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د انتخاباتي ډلو له استازو سره غونډه وکړي ترڅو د رایو بیا شمیرنه په ولایتونو کې پیل شي که نه شي. په دې اړه پرونی غونډه وروسته له مخالفتونو پای ته ورسېده. د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه د میزان په 28مه اعلان شي او وروستۍ د لړم په 14مه یو ځل ځنډېدلې ده او اوس تمه ده چې لومړنۍ پایلې له ننه 15 ورځې وروسته معلومې شي او وروستۍ نتیجې بیا د لیندۍ په 15مه اعلان شي. کنن هم موافقه ونه شوه څه به کېشي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټکټونو سره یې د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له ازادي راډیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل سي.
دا باید یو ځل ولیدل شي، یعنی که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیو آر کوډ ریډر موږ لرو هغه اساس به شناسایی شي او کایانه نه وباتلی به وي. څنګه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو؟ دوی وایي چې تاسو صندوق ته مراجعه مه کوئ، د همدې ځینه دا باطل اعلان کړي.
میرمن نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو له دوی سره غونډې کړي او په همغږۍ په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رای بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومتریک رای معتبر وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسیون شمیر په ډاګه کړی دی، دا باید له سره تفتیش او بازشماری شي، بلکې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې دغه رای شمیرنه له سره وشي، ځکه موږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام خپرایي هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي.
د یادولو وړ ده چې درملوګ یوه جرمني کمپنۍ ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بایومتریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همداراز د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند. فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمېرل سي.
درملوک او کمیسیون ژمنه کړې ده چې شپږ موارد رایې به دوی تصفیه کوي چې د تکراري عکسونو د تکراري ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی ایس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. متمه ده چې کمیسیون مخکې له دې چې دغه عراوې نوي تصفیه شوي د بشمارۍ او تفتیش مسله پروسه پیل نه کړي.
ښاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخته چې د دغو مواردو برخلیک نوي معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استاذ سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت دی چې د انتخاباتي پروسی مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات په خپل وخت اعلان شي. دا بدون شک څخه چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیم رایه پریباسي هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی ممکن
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي رادیو ته وویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلې او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای سي. دی وویل چې که د شنبه د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټکټونو موترز استازي کولای سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
که چیرته نن بیا د انتخابات خپلواک کمیسیون له یو شمېر انتخاباتي ډلو سره په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر موافقې ته ونه رسید څه به کیشي؟ نتیجې به بیا ځنډې شي؟ په دې برخه کې ملالۍ بشیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی څخه نور وضاحت غوښتی دی. آغلی نورستانی وایي:
موږ نشو کولای چې دا لویه پروسه چې د افغانستان سرنوشت دی دا دا وزنډو، ځکه چې مونږ بیا د افغانستان خلکو ته ځواب ورکوونکي یاستو. مونږ دې ته وویل چې زمونږ د پاره معتبرې رایې د بایومتریک رایې دي. مونږ د بایومتریک رایې نه یو انچ هم لرې نه ځو، اما بازشماري او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه دا د بعضو محلاتو لپاره ضرور ده. هغه کومې ارقام چې 2023 چې دی ورباندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یا د اقل سبا به 2023 نفر به راځي وایي به زما رایه تاسې څه کړله. ولو که دا په هر شکل که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رایې به یا د کیو کوډ ریډر موږ لرو هغې اساس به شناسایی شي، او کایانه نه و باطلی به چې تصدیق د بایومتریک ونه لري موږ هغه باطلو.
نورستاني صاحب، تاسو د خبرو څمږ دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمن پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده
بل
دغه پښتنه باید درڅخه وکړم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات هم ګرایي حزب اسلامي او د نبیل ټکټ، خو د نبیل ټکټ موږ سره لا نه دی ناست، عملي نه دي ویلي. او حزب اسلامي او همګرایي دا دوه ټکټونه دیو بیخي همغږي باندې ویل چې یو د بل خبره تاییدوي.
او نړیوال ناظرین، آیا ستاسو سره پر دې مورد یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمږه بین المللي کمشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرز العمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده. نو دې ته هغه د بلنه ورکوئ، دی ورازي ستاسو د برنامې رګوري دی چې بایکاټ کوي. نو د بایکاټ په خاطر باندې که تاسو پروسه ځنډوئ فکر کوم چې یعنی هغې وایي چې د خپلې دندې په مقابل دي، یعنی هغه کوئ خپله دنده، یعنی تاسو باید سر ته ورسوئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوریا سجی رډو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. و بجې او 15 دقیقې شوې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو. دغو خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو مسله څېړلې ده. دا کتنه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
اتلانتیک شورا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په رامنځته کېدونکي وضعیت او اړوندو اندېښنو یوه مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دا دی چې امریکا متحده ایالاتونه له سوریې د وتلو تیروتنه په افغانستان کې نشي تکرارولی. په دوام کې راغلي چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په کمښت سره به افراطي ډلې برلاسې شي څو په پاکستان او منځني ختیځ کې له خپلو پټنځایونو پر امریکا برید وکړي او ګټې وګواښي. د اتلانتیک شورا په لیکنه له سوریې د امریکایي کونو په وتلو سره د امریکا د تعهد په اړه پوښتنې راولاړې شوې. د امریکا نویو سیالانو ته فرصت ورکړ. اوس د افغانستان په اړه هم د همدغسې یو حالت تصور کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د مرکچیانو خبرې لغوه کړې او وی ویل چې په دې ډلې به بریدونو ته زور ورکړي. هغه په وار وار ټینګار کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه بیرته خپلو کورونو ته ستنوي. د اتلانتیک شورا په مقاله کې راغلي چې د سولې په لور د افغان حکومت هڅې هم د امریکا د ولسمشر په دې اعمالو چې له موافقې پرته یا له موافقې سره د عسکرو ایستل غواړي ټکنۍ شوې دي. په دې مقاله کې وړاندې دا هم راغلي چې له منځني ختیځ او له افغانستانه د امریکا د نفوذ په کمښت د امریکا سیالو هیوادونو ته دا فرصت مساعد شوی چې په مسایلو کې ښکیل شي. له سوریې د امریکا په وتلو ترکیې د کورد جنګیالیو پر ضد عملیات وکړل او بالاخره د روسیې په منځګړیتوب یوه موافقه وشوه. د اتلانتیک شورا په خبره اوس عینن په افغانستان کې هم د سیمې یو بل قدرت چین ته فرصت په لاس ورغلی چې د افغان سولې په اړه هڅې وکړي او په بیجنګ کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د مقالې له مخې دې ته پکتو چې چین په پاکستان له اقتصادي پلوه نفوذ لري او پاکستان هم د طالبانو یو لوی پلوه بلل کیږي، ممکن د سولې په خبرو کې یو ښه منځګړی ثابت شي. اکونومیست خبرونې د افغانستان او عراق جګړو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه دوو جګړو امریکا ته هیڅ شی په لاس ورنکړل. خبرونې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د وزارت په حواله لیکلي چې 2 میلیونه ولک امریکایي پوځیانو په دوره شکل په افغانستان او عراق خدمت کړی او لډلې 15% معلول شوي دي. یو شمیر نور هم د جنگونو له امله له رواني ستونزو سره مخ دي. اکونومیست خبرونې دا پوښتنه کړې چې څه وخت به دغه متقاعدو پوځیانو ته پیسې ورکړل سي. په ځواب کې راغلي راتلونکي نسلونه به دغه پیسې پرې کوي ځکه جنگونه په قرضو باندې تمویل شوې دي. په دوام کې دا هم راغلی چې ډیری امریکایان دا فکر کوي چې هیواد یې ولې لا هم جنگ کوي. د اکونومیست د دې مقالې د لیکوال په باور دوی په حق دي ځکه جنگ یوازې ورانه راولي او بیلګې په دوو وروستیو لسیزو کې په افغانستان او عراق کې له ورایه ښکاري.
نن د برلین د دیوال د نړیدو دیرشمه کلیسه ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. خو اوس پر راشو د جوګي ماشومانو ستونزې ته حل شوې ده. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومان ښوونځیو ته د تلو اجازه پیدا کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت دغو ماشومانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو خبره داسې مهال کوي چې جوګیان لا هم افغان پیژندپاڼه نه لري. دغه پریکړه د ازادي راډیو د هغه راپور وروسته وشوه چې څه موده مخکې د جوګیانو په ژوند جوړ شوی و. تفصیل له کابل د ناجي صاحب په راپور کې.
جوګي ماشومان به له دې وروسته ښوونځیو ته ځي. د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز ریپورت وروسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوری نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره ژمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې وروسته ښوونځیو ته ځي. دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاحکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي. دا ریپورت چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوي. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکرو نه لرل، بې وزلي، د سرپنا نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادۍ راډیو د تیرې میاشتې په ریپورت کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري. زه اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره شم. جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا برغلی او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکیرې واخلي. صابر کولابی په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثره ماشومان د پیژند پاڼې د نه لرلو له امله د ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کردن
د ازادي راډیو مننه چې مسؤلین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس ووایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابی په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د برلین دیوال د نړېدو دیرشمه کلیسه ده. دا دیوال په 1916 کال کې د سړې جګړې په اوج کې جوړ شوی و او د جرمني خلک یې پر دوو برخو ویشلي وو. ملالی بشیر راپور لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبرې ونړېدې او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1916 کال کې جوړ سو او جرمني پر دوو برخو، جمهوری ډیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمینه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې لنه شو ګڼل کېده او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1916 کال څخه تر 1989 کال پورې تر 100,000 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي او تر شاوخوا 50,000 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1989 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګری په ګډون تر یو شمیر پاڅونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناارامي زیاته سوه او تر څو اونیو دوامداره ناارامیو وروسته د 1989 کال د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي او د برندنبورګ او نورې دروازې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول شول او د دې دیوال په عملی ماتولو یې لاس پورې کړ چې په نتیجه کې دواړې برخې سره یو ځای شوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خبرونو او کتابونو کې راغلي چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکي میخایل ګورباچوف قدرت ته رسیدل دی چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لاره هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل او په 1989 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر وو په خطاب کې وویل:
جنرال سیکرټری ګورباچوف، If you seek peace،
شغلی عمومی منشی کته سول غواړي کته شوروی او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي کته د لیبرال کېدو په لوي دې دروازې ته راسته. شغلی ګورباچوف دا دروازه پرانیزه، دا دیوال مات کړه.
مستر ګورباچوف، تیر داون دیس وال.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګن وینا کړې وه، د هغه لوی مجسمه نندارې ته وړاندې سوه. د برلین دیوال د ماتېدو په خوښۍ کې غونډې او جشنونه جوړ سول. د نورو لاملونو تر څنګ یو شمیر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتېدو یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه. د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی او همداراز شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سو چې په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای سول او د شوروي او ختیځ بلاک د له منځه تللو سبب سول.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دریو پنځوس اووریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون درې کسان وژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د ته یې راتلونکی کال د مې په نهمه د بریا د ورځې په رسم ګذشت کې د ګډون لپاره ورکړې ده. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اسمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اسمسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه
سلام ستاسو نوم څه دی او څه کاروبار کوئ؟
زما نوم رحمان ده، د احمد ابا ولسوالی او د مرکز گردیز کې کاروبار کوم. زه خپله د موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړوم، ترمیم کار کوم.
هغه نوی ماډل ټلیفون چې راوځي هغه هم جوړولی شي؟
هو هغه هم جوړولی شي. موږ
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خو دا کاروبار په پاکستان کې زده کړی و، په پېښور کې بلور پلازا کې هلته مې زده کړی و، او دلته الحمدلله کاروبار مې ښه روان ده او کاروبار د مرکز گردیز کې کوم. ما خو یو کال په پاکستان کې تیر کړ او دغه څلور کاله کېږي مرکز گردیز کې کار کوم. نو اوس په هر که نوی موبایل راسي ما ته مشکل نه وي، په ښه ډول یې خلکو ته جوړوي.
داسې ورځ هم راغلې ده چې یو ټلیفون چې بیخي زیات به خراب وي.